رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د جدي شپږشتمه ده. د مهمو خبرونو غټی کی: اسلامي دولت د دیر الزور په ښار کې د سوری د رژیم په قواو غټ حمله پیل کړې. عراقي قواو له داعش نه د موصل پوهنتون نیولې. او د مدني حقوقو طرفدارانو په واشنگټن ډي سي کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خلاف باندې احتجاجي مظاهره کړې ده. د بشری حقوقو د څارنې مؤسسه یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وای چې د اسلامي دولت وسلوالو د شنبې په ورځ په دې حضور کې د سوری د رژیم تر کنټرول لاندې سیمه باندې غټه حمله پیل کړې او د ښار په ختیځو برخو کې د چاودنو آوازونه اورېدل شوي دي. په دغه ښار کې چې 200,000 خلک پکې ژوند کوي، ټوله ورځ پکې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ جګړه روانه وه او د 12 حکومتي عسکرو او د داعش د 60 تنو وسلوالو په شمول 10 کسان وژل شوي دي. په تیرو 3 میاشتو کې دا په حکومتي قواو باندې د داعش تر ټولو غټه حمله وه. د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې له تیرو 2 کلونو د داعش د محاصرې اعلان دی وي. حکومت د هوا لارې خپل ځواکونه اکمالوي. روسیا، ایران او د لبنان د حزب الله ملیشا د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. عراقي قواو له داعش نه د عراق د دوهم غټ ښار موصل د پوهنتون د بیرته نیولو دعوه کړې. عراق پوځ د ځانګړو قواو یو قمندان تورن جنرال مان سعدي د فرانسې خبري ایجنسی فرانس پرس ته وویل چې موږ ویلی شو چې پوهنتون آزاد کړی شوی دی. چارواکو وویل چې عسکرو د ښار 5 پلونه نیولي دي او د موصل په ختیځو ناحیو کې 50-30% کې کنټرول په لاس کې دی. له عراقي قواو سره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي قواو ملاتړ ملګری دی او د موصل په ختیځ کې 4 واره هوایي بمباري کړې ده. د ترکیه خارجه وزیر مولود چاوشوغلو د شنبې په ورځ ویل چې متحده ایالات ته بلنه ورکړل شوې چې په قزاقستان کې د سوریې په باب په مذاکراتو کې برخه واخلي. دا مذاکرات چې د روسیې او ترکیې په ابتکار بلل شوي، توقع ده چې د سوریې د رژیم او د ځینو مخالفو ډلو استازي پکې ګډون وکړي. دا کانفرنس به د فروری 5 په ژنیو کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د سولې د خبرو لپاره لاره هواره کړي. شاوسوغلو په مذاکرات کې د سوریې د کردانو د وای پی جی ډلې د ګډون په خلاف خبرداري ورکړ او له امریکایانو غوښتل چې خپل اړیکې ورسره قطع کړي. ترکیه وایي چې د کردانو دغه وسلواله ډله یو ټروریستي ډله ده چې دغه هیواد په خلاف بده اراده لري. وای پی جی له امریکا سره په سوریه کې د داعش په ضد په جنګ کې مرسته کوي او د امریکا پوځ ورته وسلې مهمات برابروي او په جنګ کې هوایي ملاتړ کوي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په روسیه باندې د اوباما د ادارې لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه به تر یوې مودې پورې وساتي، خو که روسیه ورسره دواړو هیوادونو د شریکو ګټو د خوندي ساتلو په اساس همکاري کوي، دی چمتو دی چې ختمې کړي. له بلې خوا په واشنگټن کې د روسیې سفیر سرګی کیسلیاک ډونالډ ټرمپ ته بلنه ورکړې چې په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې د سوریې په اړه د بحث لپاره د روانې میاشتې په 3 د قزاقستان په پایتخت استانه کې رابلل شوی دی. په عین وخت کې د امریکا د سنا مجلس استخباراتو د جرګګۍ رئیس مارک وارنر د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې د سفیر او د ټرمپ د حکومتي ټیم د لوړپوړ غړو ترمنځ د پټو تماسونو او په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه به تحقیقات پیل شي. د تور پوستانو د مدني حقوقو مبارز او د امریکا د کانګرس غړي جان لویس د منتخب جمهور رئیس د قانوني مشروعیت په اړه پوښتنې کړې دي. لویس د جمعې په ورځ د ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې ټرمپ ځکه د یو مشروع جمهور رئیس په توګه نه پیژني او نه په انتخاباتو کې بری مشروع عمل ګڼي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو له امله هغه بری ومونده. ټرمپ په ځواب کې خپل ټویټر کې ولیکل: ما پر ما باندې د انتقاد کولو په ځای باید لویس د هغو خلکو خدمت ته توجه وکړي چې هغه ته رای ورکړې وي. جان لویس د دیموکراتانو د هغه ډلې مشري په غاړه لري چې وایي د جنوري په 6 به د ډونالډ ټرمپ د وفاداری د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. که څه هم چې د ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 د نوي جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه کوي، خو د لوړې د مراسمو د پیل کېدو نه یو هفته مخکې په واشنگټن ډي سي کې د هغه د پالیسیو په ضد باندې احتجاجي مظاهره وشوه. د اقلیتونو او مهاجرینو د مدني حقوقو طرفدارانو د مشهور مدني مبارز ال شارپټن په مشرۍ د ټرمپ د هغو ژمنو په ضد مارش وکړ او د هغو ژمنو په خلاف اشارونه ورکړ چې هغه د انتخاباتي مبارزې په دوران کې په خپلو ویناو کې کړي وو. احتجاج کوونکو دا شعارونه ورکول چې موږ به له خپلو حقوقو نه تیر نه شو. دا مظاهره په داسې حال کې شوې ده چې سبا دوشنبه په ورځ په 1950 او 1960 میلادي لسیزو کې د تور پوستانو د مدني حقوقو د مبارز ډاکټر مارتن لوټر کینګ یاد لمانځل کېږي.
درنو اردوونکو خبرونو مو د سید سلیمان شاه صاحب څخه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت د هغو څرګندونو په غبرګون چې د هندوستان استخباراتي ادارې او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ اړیکې د اندېښنې وړ بللې دي، وایي افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر خلاف وکارول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز د پاکستان د حکومت دغه ادا هم رد کړي چې تروریستي ډلې او مشران د افغانستان په خاوره کې دي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل څخه زموږ خبریال د ممتاز بهیر رالېږلي رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعاوې چې ویلي دي تروریستي ډلې او مشران په افغانستان کې میشت دي بې اساسه بللې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل پاکستان تل ادعاوې کړي خو هیڅکله یې هم د خپلو ادعاوو د ثابتولو لپاره اسناد وړاندې کړي نه دي. ښاغلی مستغنی د هندوستان د استخباراتي ادارې یا را او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ د اړیکو په تړاو د پاکستان د ادعاو په اړه وویل د افغانستان د دولت بهرنی سیاست داسې نه ده چې له یو هیواد سره یې د اړیکو څرنګوالی پر بل هیواد اغیزې ولري او یا له یو هیواد سره د افغانستان اړیکې له بل هیواد سره د افغانستان د اړیکو او همکاریو په ګرو کې وي. د افغانستان اسلامي جمهوریت هیڅکله اجازه نه ده ورکړې او نه یې ورکوي چې کوم بل هیواد یې له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان محمد نفیس زکریا له قوله لیکلي چې د افغانستان په ناامنیو او بې ثباتۍ کې په دغه هیواد کې دننه میشتې تروریستي ډلې لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي افغانستان له ډېرو تروریستي ډلو سره لاس او ګریوان دی او په دغه هیواد کې بې ثباتۍ د حقانی ډلې د مشرانو افغان او پاکستانی طالبانو داعش القاعدې جماعت الاحرار او نورو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. له همدې عمله دا سمنده چې په افغانستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تور پر نورو واچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه بیان کې په خپل خوره کې د تروریستي ډلو د پناه ځایونو د شتون مسله تشه خبرې ګڼلې او ویلي دي چې له تروریزم سره په جګړه کې د زرګونو پاکستانیانو د وژل کېدو سربېره دغه هیواد د سلو میلیارد ډالرو اقتصادي زیان هم ګاللی دی. د پاکستان حکومت دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته ژمن دی خو په دې برخه کې د خپلو هڅو په اړه د افغانستان پر انتقادونو ناخوښي څرګنده کړې ده. پاکستان په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې تیر کال د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان په خوره کې د یو شمیر طالب مشرانو او د هغوی د کورنیو موجودیت تایید کړی وو. په همدې حال کې د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان غواړي د افغان سولې له پروسې څخه سیاسي ګټه پورته کړي او له دې لارې هڅه کوي تر څو د ډیورنډ کرخه پر افغان حکومت ومني او د افغانستان د بهرني سیاست واګې په خپل لاس کې واخلي. د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند امریکا غږ ته وویل پاکستان نه یوازې د افغانستان په خلاف تروریستي ډلې کاروي بلکې د نورو هیوادونو پر هم ترې کار اخلي او د همدې لپاره له دغو ډلو څخه هر اړخیز ملاتړ کوي.
افغان حکومت هم دا یو لري چې دا ډلې په پاکستان کې موجود دي کېدای شي تر ډېره بریده پرې دا منطقي ونه وشي. دې ډلو شتون په افغانستان کې ځکه لازمي ده لکه داعش د مثال په ډول یا د القاعدې موجودیت یا د ګڼو نورو ډلو موجودیت په افغانستان کې ځکه شونې ده چې په افغانستان کې دوی بریدونه کوي، جګړې کوي، په افغانستان کې ستونزې راولاړې کړي. مګر د دې ډلو ملاتړ، د دې ډلو روزنه، د دې ډلو هغه تشویش، د دې ډلو سیمه ییزې اړیکې هغه د پاکستان د حکومت او پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا
د ښاغلي زلان پر وینا پاکستان د روسیې او چین په ګډون د یو مثلث په جوړولو هڅه کوي چې د افغانستان جګړه په یوې لوی نیابتي جګړې بدله کړي او له دې لارې افغانستان کمزوري کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي پاکستان باید هغو تروریستي ډلو ته پناه ور نه کړي چې په افغانستان کې دننه بریدونه کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د ختیځ اروپا په سرحداتو کې پراته زرګونه ماجر او پناه غوښتونکي د سړې هوا له امله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو له اروپایي چارواکو څخه غوښتي چې د کډوالو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې سملاسي اقدام وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
بلغاریا پلازمینه د بلګراد په مرکز کې چې د سکال لمړنۍ درنې واوري سره پوښل شوی، شاوخوا زر افغان او سوریایي کډوال په خیمو، ګودامونو او داسې ودانیو کې شپې سبا کوي چې زیاتره یې دروازې او کړکۍ نه لري او نه هم پکې بخاري شته. مرستندوی ادارې کډوالو ته ډوډۍ ورکوي خو په ورځ کې یو وخت ډوډۍ او یوه کمپله، خلک د ژمي له یخه او ور سره تړلې ناروغیونه خوندي نشي ساتلای.
I'm not feeling well right now.
زخنایم ډیر ناروغی لرم. کوزم په هیګی سینما بند را. دا ځای هم ډیر یخ دی. موږ خپل اور بلو. خو بیا هم نه تو دیګو. موږ غواړو چې له دې ځای نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شو، خو د سرحد دی بندیدو له عمله دلته گیر پاتې.
په زورګونه کډوال بیا د پریخودل شویو ګدامونو په ځای د کډوالو په مرکزونو کې ژوند کوي. بل افغان کډوال حسن فاضلی چې خپل هیواد کې د فلم ډایریکټر وو، وایي په کورنۍ باندې په بلغاریا کې ځای خلکو برید کړای.
مافیای بلغارستاني
د بلغاریا مافیا په موږ برید وکړ. موږ یې د دندو او ډبرو سره ووهلو او په موږ باندې چې غوهلې چې ول دلته راغلی یو. دا خو زموږ هیواد نه دی. ما ورته عذرونه کول چې ما د کورنۍ او لورګانو په وړاندې مې موه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې اوس مهال شاوخوا 6400 کډوال په سربستان کې راجستر شوي دي، خو د غیر حکومتي ادارو په وینا په دغه هیواد کې تر دې ډیر کډوال دیره دي.
بلغاریا به ډیر ژر د اروپایي اتحادیې د پیسو په مرسته د ترکیې په پوله باندې د ازغن دیوال جوړول سر ته ورسوي، خو تاسو پوهیږئ چې په تاریخ کې دیوالونه هیڅکله د کډوالو مخه نه ده نیولې. فکر کوم چې د دې ستونزې حل باید د ستونزې په ریښو کې ولټول شي، او هغه همدغه جنګځپلي هیوادونه دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د جمعې په ورځ ویل چې په اروپا کې د سړې هوا له وجې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي او مهاجر مړه کیږي، او حکومتونه باید د دې په ځای چې لخپلو پولو څخه یې په زور وباسي ورسره د مرسته وکړي.
موږ د هغو راپورونو ډیر اندېښمن یو چې وایي ګڼ شمېر کډوال او مهاجر اروپا ته د راتګ په مهال د کنګل شوي هوا له امله مړه شوي، چې سږکال تر اوسه 15 تنه مړه شوي دي.
یو شلکلن افغان وروسته له هغه مړ شو چې د ترکیې او یونان ترمنځ د ایورس سیند نه تېرېده او د هوا حرارت منفي 10 درجې و. د نړۍ د هوا پیژندنې سازمان وایي د اروپا جنوب ختیځو سیمو کې د سړې هوا راتګ یونان، ترکیه او رومانیا کې د هوا درجه د عادي حالت نه 15 تر 30 درجو پورې ټیټ کړای. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
کڅام د ملیریا د نورغي پر ضد پر مختګونه سوي دي، خو لا هم د ماشومان مړینه په خاصه د افریقا په نوې وچه کې لټوکو پرته ډیره زیاته لوړه ده. د عامې روغتیا د چارو یو کارپو په نړیوال ټولنې ژغ کړی چې دغه ساري نورغي د علاج او په هوی پاړه د نور اقدامات هم باید وسی. د امریکا ژ خبريالي جیسیکا برمن په دې اړه رپورت راستوي دي چې خلاصه به تاسو ته دروابروم. کاتلین میتلن چې په امپیریال کالج لندن کې د ماشومانو د ساري نورغي یو متخصص ده، هغه په کینیا کې په خپل کلینیک کې د ملیریا ناروغي چې د افریقا په هغه سیمو کې چې دغه ناروغي پکې خبره ده، وایي چې دغه ناروغي په خاصه په ماشومان ډیر بد اغیز کړی دی. د راپورونو لکراره شپږ لکه 1.5 میلیون کسان هر کال په دې ناروغي اخته کیږي. میتلند وایي چې په دغو کې زیاتره ماشومان دي چې عمرونه د 50 کلونو کم دي. د نیو انګلند د میډیسن په مجله کې په یوه لیکنه کې میتلند لیکي چې شاوخوا 1200 ماشومان په هغه سیمو کې چې تر ټولو زیات زپلسیوی دي هر ورځ مري. دا په لاسو ماشومان کې یو وی کڅهم اغوي ته د هر ډول اسري روغتیا او اسانتیاوي همسته، خو متلند کې خو به هم هرڅه بد ندي. په تیر بلسو کلونو کې هغه وای د ملیریا د کنټرول لپاره بودیجه زته سیوی ده، لکه چې د غوماش څخه د خوندي ساتلو لپاره په شخانه او د غراس په پراخه کچه د ارتیمیسین ترکیب دلاري علاج دي، چې دا وخت تر ټولو پرمختللی ترکیب دي چې په نتیجه کې د ملیریا ناروغي د نړۍ په ډیرو برخو کې کم سیوی ده. خو لا هم دا ناروغي د افریقا په ډیرو برخو کې جدي خطر دی. میتلند د څېړونکو څخه غواړي چې د ملیریا ناروغي د علاج په برخه کې زیات تمرکز وکړي. د ملیریا د ساري ناروغي د علاج په برخه کې کسمون راسي، دا په درست افریقا کې د مړینې په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. میتلند لیکي د ملیریا د ناروغي د علاج په برخه کې د نورو ناروغیو په پرتله لږ پرمختګ شوی دی. دغه ناروغي لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ او د غراز نورې شې تګلاري چې د ملیریا د قربانانو علاج وسی نه دی شوی. نوموړي د دې یادونه هم کوي چې په څو کلینیکونو کې د ملیریا د ناروغي ازمایشي علاجونه شوي، او د لوی دزوالو اټکلونه چې څنګه د ناروغي په ماشومانو کې کنټرول سي د مثال په ډول د ماینو تراپی د لاري چې د کوما او د صدمې درملنه پکې کیږي، دا ثابت شوی ده چې دا په ملیریا کې کار نه ورکوي بلکې تاوان رسوي. یو څېړنه چې د میتلن په مشرۍ ترسره شوې ده، دا ښودلې چې دغه تراپی په ماشومانو کې ملیریا د درو څخه تر 4% پورې زیاته کړي او وجه لا تر اوسه نه ده څرګنده. د لیکنې په اخره کې میتلند د دواو پر ضد د مقاومت زیاتېدل اندېښمنه کړې ده. هغه دواوي چې د غوماشو پر ضد په پشخانو کې استعمالیږي او دغه راز تر ټولو اغېزمن علاج چې د ارتمیسن دی، د هغې پر ضد هم مقاومت زیات شوی دی. د دواو پر ضد د ملیریا مقاومت نشي لومړی ځل په کمبوډیا کې تجربه شوی دی. د دغو دلایلو له کبله میتلند وایي د روغتیا نړیوال سازمانونه او د څېړنې ټولنو ته پکار ده چې ملیریا ته د خپلو لومړیتوبونو په لیست کې ځای ورکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه به د اوباما د ادارې لخوا پر روسیې لګېدلي بندیزونه جاری وساتي، خو کېدای سي موده یې ډېره لنډه وي. له بلې خوا روسیې د ټرمپ حکومت ته د سوریې د حالاتو په باره کې یو کانفرنس کې د ګډون بلنه هم ورکړې ده. نور تفصیل د ایوب خاورون په دې رپورټ کې اورو.
منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وال سټریټ ژورنال سره په مرکه کې ویلي دي چې بندیزونه به یو څه موده ادامه وکړي، خو که روسیې د ترهګرۍ په ځپلو کې او د امریکا په نورو مهمو مسلو کې مرسته وکړه، ښایي بندیزونه لرې کړي. ترامپ زیاتوي چې د واک د ترلاسه کولو وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلو ته چمتو دی. هغه هم غواړي چې راسره وګوویني او زه هم له هغه سره په لیدلو کې کومه ستونزه نه وینم. د امریکا استخبارات وایي چې روسیې د ولسمشر په ټاکنو کې د ترامپ ملاتړ لاس وهلی و. منتخب ولسمشر ترامپ دا خبره ومنله، خو دا نه مني چې د ټاکنو په پایلو او د رایو په ماشینونو کوم اغیز کړی وي. پیرونی د بز فیډ آنلاین رسنۍ یو دوسیه خبره کړه او ادعا وکړه چې دا استخباراتي دوسیه ده چې ترامپ څو کاله وړاندې مسکو ته سفر کړی و او له هغې وروسته کرملین د ترامپ ملاتړ کول پیل کړي دي. خو اوباما چې د ولسمشرۍ یوازې شپږ ورځې پاتې دي وایي داسې نه ده چې روسیه ډېره غښتلې شوې ده او یا نفوذ ډېر دی، خو سایبري جګړه بل ډول کېږي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکلی دی چې روسیې د ترامپ حکومت ته د سوریې په اړه په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړې. د خبرې د ترامپ د تحلیف تر مراسمو څو ورځې وروسته د قزاقستان په مرکز آستانه کې کېږي. خو په واشنگتن کې د روسیې سفیر د ترامپ د ملي امنیت له سلاکار مایکل فلینټ سره تلیفوني خبرې کړې دي. د سوریې د سیاسي او نظامي ډلو استازي د آستانې د کانفرنس د چمتووالي لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې د پوتین د منځني ختیځ د ځانګړي استازي په قربتوب په مسکو کې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو.
په یوه تازه نړیوال څېړنې کې معلومه شوې چې هغه دواګانې چې د انسان په وجود کې کولیسټرول کموي د زړه ناروغي خطر هم کموي. څېړونکي وایي که یوه ګولۍ د ورځې وخوړل شي د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو خطر ډېر زیات کمیږي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال کارل پیرسن پر رپورټ کې اوس.
په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یوه تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده، دې نتیجې ته رسیدلې دي چې هغه کسان چې د زړه ناروغي ولري که چیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري، په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندېدو له وجې مړ کېږي. د روغتیايي چارو مسؤلین وایي چې په هرو دریو امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغي وژني. دا چې په امریکا او ټول نړۍ کې بيخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندیدو په ناروغي اخته دي، یو ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي، د دغو ناروغیو د عواملو په حقله او دا چې څنګه یې مخنیول کېدای شي څېړنه کړې ده. د همدې کاري ډلې یو غړي ډاکټر ډوګلاس اووینز د نوې څېړنې په حقله امریکا غږ ته داسې وویل:
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
د زړه او رګونو د ناروغۍ د پیدا کېدو ځینې مهم عوامل لوړ کلسترول یا په وینه کې زیات غوړ پیدا کېدل دي. نور عوامل د وینې لوړ فشار، د سګریټو سکل، د شکرې ناروغۍ او په خپل د انسان د عمر زیاتېدل هم دي. ډاکټران وایي یو عامل دا هم کېدلی شي چې د کورنۍ کوم غړي دغه ناروغۍ درلودلی وي. د زړه او رګونو په ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره ډاکټران هغه کسانو ته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ دي د ستاتین په نامه ګولۍ ورکوي. دغه ګولۍ په اصل کې کولیسترول یا په وینه کې د غوړو اندازه کموي. ډاکټر اووینز په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver. It primarily works by lowering
statin یو درمل دی چې په ځیګر کې د کولیسترول د تولید اندازه کموي. اصلي کار یې په وینه کې د LDL یا په اصطلاح خراب کولیسترول کموي. دغه ډاکټرانو وړاندیز کړی چې هغه کسان چې عمرونه یې د 40 کالونو نه پورته وي او د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ وي باید چې هر ورځ یو د ستاتین ګولۍ وخوري. ډاکټرانو دغه تازه سروې د نړۍ د شپږ ګولۍ وچو په 20 هیوادونو کې د بیلابیلو نژاد لرونکو خلکو سره کړې ده چې سړی او میرمنې دواړه پکې شامل وي. ډاکټر اووینز وایي دغه ټول کسان د زړه او رګونو د ناروغۍ د خطر سره مخ وو او ډیر امکان درلود چې د 50 کالونو په دوران کې به ناروغه شي وي. خو وایي هغه کسانو ته چې د ورځې یو دانه د ستاتین ګولۍ خوړله په هغه کې د زړه حمله، مغزي سکتې او نورې د زړه پورې تړل ناروغۍ څلیرش په سلو کې کم شوي وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
او اوس یو مرکاو د امیدوارو شوزو لپاره وقایوي تدابیر څه دي؟ موږ په کابل کې د ملالی روغتون د سرپرستی ډاکټر حفیظه عمرخیل نه پوښتلی چې د امیدوارو په لومړیو شپو او ورځو کې په یو حاملهدار ښځې کې کوم آرایز او علایم لیدل کېږي. هغې وویل
اول کیش دا دینه چې یعنی چون اول زه دا د حمل اخیستی ده په دې باندې باید خوشی چې وخت چې عادت موار یا منس منگه ورته وایي چې نه کیږي یوازینی دلیل یا امینوري ورته وایي یوازینی دلیل د امینوري درلودل دي چې یعنی ښځه امیدواره ده او دوهم اعراض و علایم دي احتمالي او یقیني حمل باعث اخلال هورمونو نتیجه بي او زیات ځینې تغییرات راځي البته دلبدي ده استفراغ ده او گشتي چې کېدل دي یعنی تشناب ده او زر به تشناب ته تلل او خپل وزن زیاتېږي ارالت باندې دا تغییراتي چې دي خپله اکثرا کېږي نور په مرور د زمان باندې خپله د رحم لویواله یعنی سایز رحم تغییر جازی به راست و راست ماشوم غتیگی یا جنین غتیگی از افقابان دیسل تیسا را تیگی سی حمل دادی و امیدواره دی.
دکتر صاحب حفیظه عمرخیل، یو میرمن یا شزه چی امیدواره یا حمل داره سی ده دی پخوی او روانی حالت که یو دول تغییرات لیدل کیجه او بعض وخت سم خواړه هم نخوري د غوړو یا د غوړو خوړو څخه ډیر بد راځي او هر شی نس خوړلې دا ولې
ان طاره را پنه دوی اول خو یو روحي رواني تداوی کدیم فامیل له خوا نه ضرورت لري
بله
په هم هر څومره چې دوی له نگاه دی فامیل نه یا روحي رواني له نگاه نه دی آرام او کېده سي چې دا هغه د تاثیرات لري کوم اندو باندې چې هم خپل آرام وي او هم ماشوم په نفسي آرام وي نو د دې قبیله کولای شي چې مواد غذایی هم د قبیله دي سبزی ترکاری او میوه‌جات هم د خوړو وخي وخت نا وخت دی خو نه ضرور نه چې درې وخت دی باید غذای وخي دی هر وخت چې یعنی ضرورت وو دوی چې داسې مواد غذایی نه وخي او مواد غذایی عموما سبزیجات دي میوه ده
بله
عموما دا هغه مواد او کلسیم دي چې مواد غذایی او ځینې ترکاري او ځینې لبنیاتونه باید هر وخت کې دوی استفاده وکړي یعنی خاص په هیڅ ځینې دي چې باز یا خلک وایي چې دا شی وخوري یا دا شی ونه خوري
بله بله
حرارت باندې ډېر رول لري مخصوصا کمبود که وینه یا فولیک اسید حد اقل دوی باید 400 میکروگرام فولیک اسید دی ورځی مخصوصا دریم یا سی اول دی حامله داری که باید استفاده از فولیک اسید نوخیز به ترکیب که خاص فولیک اسید دی مشخص و دین استفاده که او هم که دیسی ها همین دیسی پیش لدین هم ذکر کرد که غوالی سی حمل و نیسی پیش لحمل نه یعنی دریم یرسی مخی لحمل نه حد اقل باید دی ورځی 400 میکروگرام فولیک اسید واخلی هیدی لخاطره چی لیو جهت نه باید سخت مشوم نکی او لبل جهت نسید دیر مهم ده پا قسمت نیورال تیپ دفکت که یعنی اغا تشکیل عصبی چې تاسو په پرابلم باندې د چاري یعنی سو شکل یا نورمالټی ورته وي هغه پیدا کیږي د بایست خپل انګي فولیک اسید
کچیر ډاکټر صاحب دوی ته فولیک اسید ورونه نه رسیږي هغه ویټامینونه چې تاسو یاد کړل هغه ورونه نه رسیږي بیا هم د کوم ډول غذایی موادو څخه دوی دغه ویټامینونه ترلاسه کوي کور موادان ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب حفیظه عمرخیل
د زکام ناروغي هر کال 15 لکه کسان وژني اکثره خلک په دې باور دي چې کچیرته د زکام د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ولګول سي د دې خطرناک ناروغي نه به بچ سي د ټول نه زیات چې د زکام په خاطر د مرګ د خطر سره مخ کیږي نوي زیږیدلي ماشومان دي ځکه چې هغوی ته واکسین نه کیږي دا چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه باید د زکام د ناروغي نه وساتل سي د امریکا ژ خبريالي جولین په دې اړه معلومات راټول کړي چې په دې رپورت کې به واورو
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنۍ شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې خای د زکام په ناروغي بخته شي په ځنګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي ځکه چې امیدواري په خپله ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدوارۍ ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي یو نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدوارۍ په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغه ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه
مرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دي ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخینول کیدی شي مرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدواري په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډوله مرمنو یې کار وکړ یو هغه ډلې مرمنې وي چې د امیدواري پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و او بل بیا هغه ډله چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړی و د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه مېرمن نونس یو ځل بیا
د بیبیز ار پروټیکټډ وذ ا واکسین افیکاسي اف 80% سو دی ار
مونږ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ شوي وو خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیږیدون دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدون ډیر ښه بچ ساتي د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټول مېرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي
په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمی ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغۍ د موسم د راتګ نه مخکې امیدوارې مېرمنې واکسین شي په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې که چیرته د امیدوارۍ په وخت کې مېرمنې واکسین شي هم هغوی ته ګټه کوي او هم یې ماشوم ته
په دې څېړنې کې د ډاکټرانو د پاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو د پاره خطر ونه لري او وکړي شي چې په لمړنۍ دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي
کدرمن اوردونکو زموږ دوهمه نیم ساعته خبری خپرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. د دری برخی همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته دروو. تاسو مشر اوسئ.